آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
برانو اوریدونکو ستړي مشهید ز نو شبا شنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د انډونیزیا د حکومت او دینی عالمانو یو لوړ پوړي هیئت په کابل کې د سولې د شورا لغړو سره کتلې دي. یو سلو څلور افغانانو د مختلفو وجوهاتو له امله د افغانستان تابعیت خوشې کړ. د هغې پاکستانی عیسوي ښځې مدافع وکیل خارج ته وتښتېد چې د توهین رسالت په جرم نیول شوې او سترې محکمې بریزمه کړې وه.
نن د یکشنبې ورځ د عقرب د میاشتې 14مه د 2013 کال د نومبر د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خپروو. سلګونو افغانانو د افغانستان د طبیعت پرېښودلو غوښتنه کړې.
زودی ممکن نیست که مثلا در یک اینها در جریان چای مراحل است.
په تیرو لسو میاشتو د 200,000 نه زیات افغانان د بهرنیو هیوادونو نه افغانستان ته ستانه شوي دي.
در مجموع در سال 2018 از اول جنوری
په مجموعی ډول په 2013 کال کې شاوخوا 65,500 افغانان له ایران او پاکستان څخه وطن ته ستانه شوي.
او د افغانستان حکومت وی په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس په اړه د کابل او مسکو ترمنځ بحثونه لا هم روان دي. قدر مونږ اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د انډونیزیا د حکومت د لوړپوړو استازو او دینی عالمانو د شورا یو د لسکسیس پلاوی په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو اترو د چټکتیا په غرض په کابل کې د سولې د شورا سره خبرې کړې دي. انډونیزیایي هیئت تیره ورځ کابل ته رسیدلی و. د سولې عالي شورا وایي چې انډونیزیایي پلاوی د دغه شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچقون سره د ملاقات په وخت خپل هیواد له لورې هغه ته د افغانستان په اړه د انډونیزیا د دوامدارې همکارۍ ډاډ ورکړ. د سولې د عالي شورا ویان سدستان طاهري امریکا غږ ته وویل چې په دغه پلاوي کې د انډونیزیا د دینی عالمانو د شورا مرستیال او د انډونیزیا د جمهوري ریاست د دفتر رئیس او یو شمېر دینی عالمان شامل دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. حکومتي چارواکو ویل دي چې دوی له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان په باب د سولې د غونډې د رابللو په اړه تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان حکومتي ماموران وایي چې په دې تړاو د کابل او مسکو ترمنځ بحثونه جریان لري او تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په کابل کې د امریکا خبریال لیما نیازی د بهرنیو چارو وزارت د ویان سبات الله احمدي له قوله رپورټ ورکړ چې د مسکو د غونډې د بحث د موضوع د څرنګوالي په باب مذاکرات دوام لري. ویان ویل
تر اوسه زموږ او د روسي چارواکو لخوا په دې اړه کوم توافق نه دی شوی او هغه موارد چې په احتمالي توګه پرې بحث کیږي او په احتمالي توګه یو ځای ته رسیږي د سولې د عالي شورا د
بل خوا د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې غونډې ته د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په شمول اته افغان سیاسي مشران وربلل شوي چې شپږ یې بلنه منلې ده. په کابل کې د کرزی د دفتر مسول یوسف سحا امریکا غږ ته ویل چې روسیې تر دا مهاله ښاغلي کرزی ته په رسمي توګه بلنلیک نه دی استولی. فکر کیږي چې د مسکو په غونډه کې به د طالبانو د استازو په ګډون د دولسو هیوادونو استازي برخه واخلي. سږ کال 401 افغانانو د خپل افغاني تابعیت د پرېښودو غوښتنه کړې. د عدلیې وزارت وایي چې د 1490 لمریز کال له پیل نه تر دې مهاله په سلګونو افغانانو د افغانستان د تابعیت د پرېښودو درخواستونه ورکړي دي. د دغه وزارت ویان امان ریاضت امریکا غږ ته نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې ویل چې په همدې موده کې دریو بهرنیانو د افغانستان د تابعیت د اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي وو. د ریاست په قول د افغانستان د عدلی وزارت د 1340 نوی لمریز کال لپیل نه تر اوسه د شاوخوا 2900 افغانانو تابعیت د پریښودلو غوښتنلیکونه اجرا کړي دي او د افغانستان د تابعیت د حصول لپاره یې د 500 بهرنیانو وړاندیزونه هم منلي وو. زموږ خبریال ممتاز بهیر وایي چې د عدلی وزارت د نورو هیوادونو د تابعیت ترلاسه کول او د افغانستان له تابعیت نه د صرف نظر کېدو وجه په بهر کې زده کړې ښودلې دي، خو بېوزلي، دوامداره جنگ، بیکاری، سیاسي بې ثباتي او نورې ټولنیزې ستونزې هم اساسي عامل ګڼل کېږي. ناټو ویلي دي چې د برنټ ټیلر په نوم یو امریکایي عسکر چې د شنبې په ورځ په کابل کې د یو افغان عسکر په ډزو کې ووژل شو، د امریکا د لویدیځ ایالت یوتا د شمالي اوګیډن د ښار ښاروالو چې د یوتا د ملي ګارد احتیاطو د عسکر په توګه په افغانستان کې د نظامي خدمت دوره سرته رسوله. ناټو په یو بیان کې چې نن د یکشنبې په ورځ خبر کړی ویلي چې ټیلر د اوو اولادونو پلار و، یو بل امریکایي عسکر چې په ډزو کې زخمی شوی و په روغتون کې بستر دی او روغتیایي حالت یې مخ په ښه کېدو دی. د سالت لیک ټریبیون رسپانې رپورټ ورکړی چې دا په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي عسکر د نظامي خدمت دوهمه دوره وه. هغه مخکې دوه دورې په عراق کې هم جنګ کړی و. د ناټو په بیان کې راغلي دي چې افغان عسکر د افغانستان د پوځ نور عسکرو ځای په ځای وویشت او مړې کړ. نامعلومو ټوپکوالاو د ننګرهار ولایت د سرخورود په ولسوالۍ کې په یو تاجر ډزې کړې دي او ځای په ځای وژلې دي. نورو تاجرانو خبرداری ورکړی دی که حکومت یې امنیت نشي نیولی نو دوی به خپلې فابریکې وتړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د رپورټ له مخې د هغو 800 ملکي او نظامي مامورانو مړي لا تر اوسه د طالبانو په ولقه کې دي چې د فراه په ولایت کې د یوې نظامي هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې تېر هفته وژل شوی. طالبانو ویلي که حکومت دوی ته د قندهار د وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د قاتل مړی وسپاري نو دوی چمتو دي چې د ICRC په وساطت دغه مړي د هغوی کورنۍ ته حواله کړي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 6000 نه زیات افغانان له ترکیې نه او 3000 نور له اروپایي هیوادونو نه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دا هغه کسانو چې په قاچاقي لارو باندې په اروپا کې د ښه ژوند په نیت باندې ترکیې ته رسیدلي او بیرته ترکیې نه لویدیځې اروپا ته تللي وو. په جلال آباد کې د برېښنا د ستونزې د حل لپاره د مشکل د حل لپاره کار پیل شوی دی. سیمه ایز چارواکي وایي چې د جلال آباد د ښار د برېښنا د ستونزې د هوارولو لپاره په لنډمهاله او اوږدمهاله پروژو باندې کار کوي. چارواکو ویلي دي چې د آسیا بیبي په نامه د هغې پاکستاني عیسوي ښځې مدافع وکیل د مر له ویرې بهر ته تښتېدلی دی چې د رسالت د توهین د قانون له مخې نیول شوی وه او تېر هفته د پاکستان د سترې محکمې د رئیس په حکم بری وزیمه شوه. د خبر تفصیل له اشق الله رحیم زوی نه واورئ.
د مسیحي میرمنې آسیا بیبي وکیل سیف الملوک د پاکستان نامعلوم ځای ته تښتېدلی. ښاغلي ملوک آسیا بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکومه شوې وه وژغورله. ملوک د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې هغه ځکه بهر ته ځي چې قهرجن خلک یې ونه وژني. هغه دا هم ویلي دي چې د خپلې کورنۍ په اړه اندېښنه لري. تر اوسه نه ده معلومه چې هغه څنګه او چیرته تللی. پاکستاني چارواکو هم د هغه په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی ملوک د پاکستان په داسې حال کې وځي چې د دې هېواد یو حکومتي پلاوی د اسلام پالو ډلو سره د مظاهرو او اعتراضونو د ختمولو په هکله یوې پرېکړې ته ورسېد. په همدې حال کې پولیس وایي د هغو مظاهرچیانو د جملې نه چې د آسیا بیبي د خوشې کېدو نه وروسته یې کړي دي تر 1500 پورې کسان یې بندیان کړي دي. په دې کسانو تور دی چې د مظاهرو پر وخت خلکو ته مالي زیان اړولی، ځینو ځایونو ته یې ورچولی او یا یې د مظاهرو پر وخت د تشدد نه کار اخیستی. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د بحرین د استیناف عالی محکمې نن د یکشنبې په ورځ دغه هیواد د شاهي دولت دریو لوړپوړو مخالفانو ته د دایمي حبسزا واوروله. شیخ علي سلمان او دغه درې نور ملګري چې د شیعهګانو د الوفاق ګوند غړیتوب یې درلوده د چارواکو لخوا قطر ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. یوې جنایي محکمې درې واړه بروي ذمه کړل خو پولیسو بېرته ونیول. بحرین د سعودي عربستان په ملاتړ له قطر سره ډیپلوماتیکي اقتصادي روابط قطع کړي دي او په سیمه کې د اسلامي رادیکالو ډلو د ملاتړ تور پرې لګولی خو قطر د بحرین د دولت لخوا لګول شوي الزامونه په کلکه رد کړي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه. د افغانستان د عدلی وزارت وی پروان المریس کال کې له 400 زیاتو افغانانو د خپل تابعیت د پریخودلو غوښتنه کړې ده. په دې اړه درته رپورټ لرو لکه وروسته اوري. خو تر دې مخکې د افغانستان حکومت وی په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس په اړه د کابل او مسکو ترمنځ بحثونه لا هم روان دي او تر اوسه کومې وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلې. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال لیمینیازی پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی امریکا غږ ته وویل چې د مسکو د ناستې په اړه افغان حکومت او روسي چارواکي تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي او وایي چې افغان حکومت ته لا هم د دغې ناستې د ترسره کېدو نیټه او د ناستې د څرنګوالي موضوع د بحث وړ ده.
تر اوسه زموږ او د روسي چارواکو لخوا په دې اړه کوم توافق نه دی شوی او هغه مواد چې په احتمالي توګه پرې بحث کیږي او په احتمالي توګه یو ځای ته رسیږي د سولې د عالي شورا د غړو ګډون دی. خدا چې حکومت به څرنګه ګډون کوي او د ماسکو د ناستې د بحث موضوع به څه وي، په دې موضوعاتو بحثونه روان دي او زموږ بحثونه پای ته نه دي رسیدلي.
ښاغلی احمدی وویل چې افغان حکومت له هر هغه هیواد څخه چې د سولې په برخه کې اقدامات کوي هرکلی کوي، خو افغان حکومت په دې برخه کې خپل شرایط لري چې اور دغه شرایطو څخه د افغانانو په رسمي مالکیت د سولې پروسې مخته بیول دي. رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د مسکو ناستې ته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون اته افغان سیاسي مشران بلل شوي دي چې شپږ تنو یې دغه بلنه منلې ده. د ښاغلي کرزي د رسنیز دفتر مسؤول یوسف سها امریکا غږ ته وویل چې روسیه تر دا مهاله ښاغلی کرزی په رسمي توګه دغې ناستې ته نه دی بللی. د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکی وحید مژده په دې باور دی چې که چیرې امریکا او افغان حکومت د مسکو په ناسته کې ګډون ونه کړي دا به د روسیې لپاره دا معنی ولري چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره کړي.
دا غونډه به ترسره شي. یو مسله په دې کې مهم دی، هغه دا دی چې روسیه که افغانستان او امریکا شرکت ونه کړي روسیې لپاره دا ډېر ښه شرایط برابر شي، ځکه روسان آسیا میانه هېوادونه او نورو هېوادونو ته چې ورته بلنه ورکړې دي هغوی ته به ووایي چې امریکا په رښتیا افغانستان کې د سولې طرفدار نه دی او نه غواړي چې د سولې په پروسه کې د نورو هېوادونو مخصوصا د منطقې هېوادونو په ګډون ولري.
د سیاسي چارو شنونکی شهزاده مسعود بیا وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو چې هر ناسته ترسره کیږي باید ملاتړ وشي.
در هر نقطه جهان که
این طور کنفرانس ها جور میشه، از او باید آدم تنری په هر برخه که چه در دول کنفرانس ها ناتر سرکیگی باید ملاتړی وشی. تاسو وګورئ د ښاغلي سلمی خلیلزاد د سولې هڅې هم د افغانستان د خلکو ملاتړ لري، خو په دې شرط چې د پردې تر شا د هیوادونو ترمنځ کومه معامله ونه شي او هر څه چې کیږي د افغانستان له خلکو سره شریک او د افغانستان ملي حاکمیت هم په پام کې ونیول شي.
روسیه ویلی چې د افغانستان په تړاو د مسکو ناستې ته د طالبانو د استازو په ګډون 12 هیوادونه بلل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستیدیو ناوری دا ماجرینو او سنیدون کچار وزارت وی پا تیرو لسو میاشته که شاوخوا و سوزار افغانان دا ایران و پاکستان پا گردون لبهرانوی هیوادون نا افغانستان تا رستان شوی. پا دیکل رپورت لگ روز ساوری. دا افغانستان دا عدلی وزارت وی پا روان المریز کال که لسلور سوان زیاد و افغانانو دا خپل طبیعت د پریخودلو غوښتنه کړې ده. د حقوقي چارو کارپوهان د افغانانو لخوا د طبیعت پریخودل د افغانستان په زیان ګڼي او له افغان حکومت نه غواړي چې د دغې ستونزې د لرې کولو لپاره جدي اقدام وکړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د 1990 کال له پیل څخه تر دې مهاله سلګونو افغانانو د طبیعت د پریښودلو درخواستونه کړي دي. دا دغه وزارت ویاند امان ریاست امریکا غږ آشنا ته وویل چې سږ کال 401 افغانانو د خپل طبیعت د پریښودلو غوښتنه کړې، خو په دې موده کې یوازې 3 بهرنیانو د افغانستان د طبیعت اخیستلو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ریاست وویل چې د دغه شمېر کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه تایید شوي نه دي او تر کار لاندې دي.
زودی ممکن نیست که مثلا در یک ماه
هغه ویل دا په لنډ وخت کې
کې نه ده چې مثلا په یو یا دوه میاشتو کې دا ډول کار ممکن وي، نو ځکه هغه غوښتنلیکونه چې مطرح شوي دي لا هم تر کار لاندې دي او نهایي شوي نه دي چې څومره دا درخواستونه منل کېږي او که نه منل کېږي. خو د هیواد د قوانینو په اساس 301 درخواستونه چې پکې د افغانستان له دولت څخه د تابعیت د پریښودلو مسله مطرح شوې ده دا تر کار لاندې دي.
اینها در جریان
چه مراحل هستند؟ د ښاغلی ریاست پر وینا د افغانستان د عدلی وزارت د 1349 کال پیل څخه تر اوسه د شاوخوا 2900 افغانانو د تابعیت د پریښودلو غوښتنلیکونه اجرا کړي، خو د افغانستان د تابعیت د اخیستلو لپاره د 500 بهرنیانو وړاندیزونه هم منلې دي. د افغانستان د عدلی وزارت د نورو هیوادونو د تابعیت ترلاسه کول او په بهر کې د زده کړو مسله د افغاني تابعیت د پریښودلو عمده لاملونه ګڼي، خو وایي چې بې وزلي، جګړه، بیکاري، سیاسي بې ثباتي او نورې ستونزې هم دې برخه کې اغیز کړی دی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په اساس د خپل هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د تابعیت اخیستلو په بدل کې ترې د افغاني تابعیت پریښودلو غوښتنه کیږي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د افغانانو لخوا د خپل تابعیت پریښودل د افغانستان په زیان دی او افغان حکومت باید د دغې ستونزې د لرې کولو لپاره جدي اقدام وکړي.
تقریبا 40% افغانان وزګار دي، کار نشي پیدا کولی، مجبور دي چې خارج ته لاړ شي. کله چې خارج ته ځي زمينه نه مساعدېږي چې لکه نور غوډي په رقابت کې کار پیدا کړي، مګر دا چې تابعیت واخلي. نو له دې کبله زه فکر کوم که چیرې د افغانستان هر افغان وزي او تابعیت لاسه ورکړي دا وایي او زیاده افغانستان ته، ځکه اکثرا دغسې کسان چې وزي او تابعیت اخلي دوی تعلیم یافته کسان دي او تعلیم یافته کسان له لاسه ورکول دا یو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ضایه ده د افغانستان ملت او حکومت ته.
دا شنونکو پر وینا کله چې دولتونه د خپل وګړو لپاره د هوسا او آرام ژوند د زمینی په برابرولو کې پاتې راشي، دا د دې لامل کیږي چې خلک په هوسا او پرمختللو هیوادونو کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره له خپل تابعیت څخه تیر شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د سه شنبې په ورځ په امریکا کې د کانګرس د منځنۍ دورې انتخابات کیږي. په دې اکړه درته رپورټ او مرکه لرو لږ وروسته یې اوري. د ماجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 200,000 افغانان د ایران او پاکستان په ګډون له بهرنیو هیوادونو نه افغانستان ته ستن شوي دي. په موقعی په دې اکړه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورټ ته.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د اکتوبر د میاشتې د وروستۍ ورځې تېرې پنجشنبې پورې د ګاونډیو هیوادو په ګډون د بهرنیو هیوادو څخه له 200,000 څخه زیات افغان مهاجرین خپل هیواد ته ستانه شوي، چې زیات شمېر یې د ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تللي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو د وزارت مرستیال ویان محمد رضا باهر امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دغه شمېر شاوخوا 40,000 د ترکیه او یو شمېر اروپایي هیوادو څخه هم افغانستان ته ستانه شوي دي.
در سال 2018 از اول جنوری
په مجموعی ډول په 2013 کال کې شاوخوا 1,450,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه وطن ته ستانه شوي، چې دغه شمېر 1,410,000 تنه له ایران او پاتې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
از پاکستان اومده
د ماجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرسیال ویند د معلوماتو له مخې له ایران څخه په ستنه شوو افغانانو کې 1,410,000 هغه افغانان دي چې په دغه هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل. د ماجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي دا شمېر افغانان اکثره جره او له کورنیو پرته ایران ته د کار لپاره تللي وو، چې ډېر شمېر یې دغه هیواد پولیسو نیولي او افغانستان ته اړولي دي. د ماجرینو او ستنیدونکو د چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د یو شمېر اروپایي هیوادو څخه شاوخوا 2,300 افغانان او همداشان شاوخوا 1,000 نور افغانان له ترکی څخه افغانستان ته ستانه کړی شوی دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې ترکیه یوازې تیره اونۍ 500 افغانان افغانستان ته ستانه کړي. که سم له ترکیه او یو شمېر اروپایي هیوادو څخه اکثره ستانه شوي افغانان وایي چې له دغو هیوادو په زور شړلو ته اړ شوي، خو د مهاجرینو او ستنیدونکو د چارو وزارت مرستیال ویان دا نه مني او وایي چې په دغو هیوادو کې شرایط داسې برابر شوي چې افغان مهاجرین د ستنیدلو پرته بله لار په مخ کې نه ویني.
از ترکیه و روند بازگشت افغانها به گونه است.
له ترکیه څخه د افغانانو د ستنیدلو بهیر په ډیر ډول دی چې هلته افغانانو ته د کار زمینه او هم له هغه ځای اروپایي هیوادونو ته ډیره زمینه برابره نه ده. هغوی له داسې شرایطو سره مخ کیږي چې په خپل افغانستان ته ستنیدلو ته زړه شکړي.
د
دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال له ترکیې څخه د افغان مهاجرینو ستنیدلو بهیر یو څه منظم شوی او دا هیواد له دې وړاندې چې افغانان افغانستان ته ستانه کړي د هغوی د نومونو یو لیست افغان حکومت سره شریک کړي. د مخه ترکیې پرته له افغان حکومت سره د سلام مشورو اکثر افغان مهاجرین په خپل سر له دغه هیواد څخه افغانستان ته ستنول. دوه تنه افغانان چې یوې له اتریش او بل له برتانیې څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي وایي د ستنیدلو په وخت ورسره په افغانستان کې د مرستو ژمنې هم شوې وي، خو ستنیدلو وروسته د 14 ورځو دپاره په یو هوټل کې د اوسېدلو د مصرف پرته چا ورسره هېڅ مرسته نه ده کړې.
خپله پوهېږي چې لاره کې څه رقم مشکلات دي. یونان په یونان لاره تللی و، هغه اوبو په لاره مرګ تندې هر څه شی مو لیدلی دي. مونږ هر څه ولیدل، مونږ راغلو دلته، مونږ لاړو هلته اتریش ته، بیرته مونږ دلته راولیږلو. اشرف غنی وایي امضا کړې ده، مونږ هلته راوستې ولته مونږ ته هوټل لا کړی دی 14 ورځو دپاره. وایي 14 شپې به تاسو دلته هوټل کې استئ، دېنه بعد به مونږ وباسي. مونږ چیرته لاړ شو بیا؟ مونږ ته ویلي وایي کومک در سره کوي. مونږ ته مونږ سره هېڅ کومک هېڅ شی هم دلته نه دی شوي.
زما نوم خالد ده، زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. زه انگلیس ته تلم تقریبا یو کال زیات کم پلاره کې تیر کې په اروپایي ملکونو کې په د ایران او د ترکیه او د ملکونو د لار زلاړم. نو هلته تقریبا درې نیم کال زوم خو زما کیس ریفیو شو. ما هلته ځان ډېر په حساب انتلم زیر سند کې او زه قبول نه کړم.
خو د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د دغو افغانانو ادعا چې ګوندې اروپایي هیوادونه د افغان حکومت سره د یوې موافقې له مخې افغانان بیرته د هغوی هیواد ته ستنوي ردوي او وایي چې اروپایي هیوادونه یوازې هغه شمېر افغانان خپل وطن ته شړي چې په دغه هیوادو کې د محکمو لخوا یې د اوسېدلو غوښتنلیکونه رد شوي وي.
د واشنګټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیشن بی پورس په امریکا کې د کانګرس د منځنۍ دورې انتخابات کیږي. په امریکا کې د کډوالۍ او مهاجرت یو لوی سیاسي مسله جوړه شوې ده. د همدې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د امریکا په انتخاباتو کې د کډوالو له مسلې نه ستره سیاسي مسله جوړه شوې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ په فلوریدا کې په یو انتخاباتي مبارزه کې په دې خبره چې په امریکا کې څوک تولد شي نو هغه ته سم د لاسه د امریکا د تابعیت حق ورکول کیږي کلک انتقاد وکړ.
کانګرس هیز نیور پاسد ا لا.
هغه ویل کانګرس هیڅ کله داسې قانون نه دی منزور کړی چې د زوکړې حق دی د یو غیر قانوني کډوال ماشوم ته د تابعیت حق برابر کړي. خو امریکا ته ور روان کډوال د څو اونیو له سفر نه وروسته ستړي او ستومان ښکاري. د دې کډوالو په کاروان کې په زرګونو نارینه، ښځې او ماشومان شامل دي.
هغوی موږ ته ویلي وو چې 150 سرویس موټرونه به راکړي، خو داسې ښکاري چې له اوله راته درواغ وایي. د کاروان تنظیمونکو له موږ سره د ترانسپورت وعده کړې وه، خو اوس هغوی زموږ له احساساتو سره لوبې کوي.
یو څو تنو پریکړه وکړله چې په لاره کې روانو موټرونو ته د مرستې لپاره لاس پورته کړي څو د تیرا بلانکا او ویراکروز ښارونو ته یې ورسوي. دغه ښارونه د شمال په لوري 130 کیلومتره فاصله لري.
ریښتیا خبره دا ده چې موږ ته دا خبره دومره جدي نه ښکاري، ځکه موږ په خپلو منابعو او وسایلو سفر کوو. پروا نه لري که څوک موږ ته ترانسپورتي وسایل برابر کړي او که نه، موږ خپل سفر ته ادامه ورکوو.
له بل پلوه د پخواني ولسمشر مرستیال جو بایډن د سې شنبې په ورځ وویل، تاسې ټول پوهیږئ چې دا انتخابات تر نورو ډیر توپیر لري.
The very character of our country is on the ballot on Tuesday.
زموږ د هیواد شخصیت او هویت د سې شنبې په ورځ له رایو سره تړلې ده. ښاغلی بایډن وویل یو کار چې دیموکراتان کوي هغه دا دی چې هر امریکایي ته برابر فرصت ورکړي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ امر کړی دی چې نور 8000 عسکر هم خپل جنوب لویدیځ سرحد ته واستوي. هغوی ته امر شوی دی چې که د کډوالو له خوا نه د تیګو او ډبرو له ګزارونو سره مخامخ شول، نو په کار ده چې عکس العمل څرګند کړي. له بل پلوه دا پلان هم موجود دی چې که هر څوک په جنوبي سرحد کې په غیر قانوني تیرېدو ونیول شي، نو د هغوی د توقیف کیدلو سبب کیدلی شي.
دا
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت البته مرکه ده چې خبریږي د سه شنبه په ورځ د نومبر په شپږمه په امریکا کې د کانګرس د منمحاله دورې ټاکنې ترسره کیږي. د دې انتخاباتو په اهمیت د پخوانی پارلماني ټاکنو سره یې په توپیر او اړوندو نور مسایلو په اکله مو لږ مخکې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له رئیس هاشم وحدتیار سره مرکه کړې. هغه لومړی د امریکا د کانګرس د انتخاباتو په اهمیت غږېدلې.
لکه څنګه چې د امریکا ولسمشریزې ټاکنې مهمې دي، عین رقم د امریکا منځمهالې ټاکنې چې د کانګرس ټاکنې دي په ورته مهمې دي، ځکه چې امریکایان غواړي چې په دې کار سره یو انډول منځته راشي چې قدرت مکمل د ولسمشر سره نه اوسېږي. دوه حزبونه چې امریکا لري، دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي، کله چې جمهوري غوښتونکي دله قدرت ته رسېږي او ولسمشر کېږي، دغه بل حزب بیا کوشش کوي چې دی کانګرس کې زیات سیټونه واخلي تر څو ټول خواستونه د جمهوري خواهانو تطبیق نه شي او یو انډول منځته راشي، بخصوص په اوسنیو حالاتو کې چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شوی دی. نو ډېر د امریکا خلک په دې غوسه شوي دي، دغه د کړنو پر اساس یې هغوی بعضې کارونه چې وکړل، نو دې ډېر په جدیت سره وختاري چې کانګرس کې لویې زیات سیټونه دیموکراتان واخلي.
وحدتیار صاحب، د امریکا اوسنۍ وضع او همدارنګه خارجي او داخلي پالیسیو او سیاستونو ته په کتو، اوسنۍ پارلماني ټاکنې به د پخوانیو سره څه فرق ولري؟
ډېر زیات توپیر لري، ځکه چې پخوا هم د دیموکراتانو او د جمهوري غوښتونکو ترمنځ توپیرونه ډېر زیات نه وو، په حالاتو کې هم په داخلي مسایلو کې د امریکا هم په بهرنیو پالیسیانو باندې. اما کله چې ډونالډ ټرمپ راغلی، د په تاریخ کې دا رقم د کړنې شروع کړي دي چې هم په بهرنیو پالیسي کې هم د ملک په داخل کې، لکه د صحیح مسایل چې دي، لکه د کډوالو مسایل چې دي، د مالیې مسله چې دی، او تجارتي اړیکې د آسیایي هیوادونو د چین سره چې دی، ته ورته د اقتصادي جنګ ورته چې اقتصادي جنګ د چین سره شروع کړی دی، دغه حالات په امریکا کې ډېر تغییر کړی دي. او دې په خاطر دغه د کانګرس د ټاکنې ډېرې زیاتې مهمې دي چې په دې په خاطر ډېر توپیر لري. دویم مسله دا ده چې په ټول تاریخ کې دیموکراتان په دومره کچه لیوالتیا نه لرله چې ټاکنو کې ګډون وکړي. د پی او یو څېړنیز مرکز دلته په امریکا کې چې دی په جون میاشت کې یوه لویه سروې کړې په سر په سر د امریکا کې، او دې سروې ارقام ښیي چې څلور اتیا فیصد دیموکراتان سخت دی ته لیوال دي چې د انتخاباتو په ورځ باندې راوځي او رایې وکاروي، تر څو دیموکراتان لوی اکثریت واوسېږي په کانګرس کې، تر څو د ټرمپ دغه کړنې د کنټرول لاندې وساتي. بله مسله دا ده چې دیموکراتان په دې اړه دي چې ولسمشر د امریکا شاته طرف ته بیا نسبت دې نشي مخې ته بوزي. بله مسله دا ده چې د جمهوري غوښتونکو او د دیموکراتانو ترمنځ په شعارونو کې ډېر زیات توپیر دی نسبت د نورو انتخاباتو څخه.
دا بل وخت مخکې وحدتیار صاحب چې پوښتنه وشي، خو همدغه توپیرونه ته په کتو چې تاسو ذکر کړل، نو د څه ډول یو پارلمان هیله یا تمه کېدای شي؟
په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دیموکراتان به زیاتې چوکۍ ولري په کانګرس کې، او دیموکراتان به قدرت واخلي د کانګرس، او بیا به مخامخ د ټرمپ سره په دې کې بحثونه ولري. هغه په دوه دلایلو باندې، یو کومې سروې چې تر اوسه پورې امریکایانو کړي دي په داخل د امریکا کې، چې څوک چا ته رایه ورکوي، آیا دیموکراتانو ته رایه ورکوي که جمهوري غوښتونکو ته رایه ورکوي، یو د دې پر اساس. یو دا چې موږ خپله دغه ناستې چې کومې دلته په داخل د واشنګټن ډي سي کې د کانګرس او د بعضې لابیګران چې ورته دغه سره چې کوو، دویم په دې عقیدې نه دي چې دیموکراتان به دوی دغه اکثریت وي په کانګرس د امریکا کې، او کانګرس به په واک واخلي.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کړنې د جمهوري ریاست په دوره کې د شخصیت او د دنیا سره په ځینو مسایلو کې تقابل څومره پارلماني ټاکنې اغیزمنې کړې دي؟
ډېر زیات. او دا د دې کړنو اغیز ده چې دیموکراتان په لوی اکثریت سره او ډېر په جدیت سره کار کوي کمپاین کوي دی غوړي چې ډونالد ټرمپ د کرنس مخنیوي وکي چې یو لوی بدلون منفي بدلون امریکا ته رامنځته شي. دې په خاطر ډېر په جدیت سره کار روان دی. تاسو به لیدلی وي موږ خپل هم د نږدې څخه څارو دغه حالت چې دیموکراتان په جدیت سره کار کوي تر څو راوځي د انتخاباتو په ورځ او ټاکنې وشي او د رایې واخلي او بالاخره کانګرس د دیموکراتانو لاسته وګرځي.
بله ډېره مننه وحدت یار صاحب کور ودان.
السلام علیکم.
د سابسولن خبرونه د انډونیزیا د حکومت د لوړپوړو استازو او دینی عالمانو د شورا یو د لسکسیز هیئت په کابل کې د افغانستان د سولې د عالي شورا سره کتلی دي او په جنوبي پاسفیک کې د فرانسوي مستعمرې نوې کالیډونیا خلک نن د یکشنبه په ورځ د فرانسې نه د بشپړ استقلال اخیستلو لپاره په یو ملي ریفرندم یا ټول پوښتنه کې برخه اخلي.
ورانه وو دیم کوم چې تاسو خبرې پښتو خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدا پلان د شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي او د لمره سره بیا هم پرمخ